دا سجیرډو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوړي تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو چمنو په تړه وویل چې هیڅ ډول ځول جوړای به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې شمنو یوه برخه ده. شغلی پرایس یاته کړه چې د دې شمن هم طالبانو کړی ده چې له افغانستانه به د خلکو د وتلو حق ته احترام کوي، د ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. که څه هم طالبانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په خپل راپور کې وویل چې د اګست 15مې چې طالبانو کابل نیولی، له بشري حقونو څخه په سلګونو جدي سرغړونې شوې دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غر ختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غر ختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوم دنګ غر دی چې هر کال غر ختونکي د دې غره لوړې څوکې ته خیژي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکاو، کروشیا، یونان، دنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې د دغه هیوادو په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سرګیازم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشري حقونو د څار ډلې روسیا تورنه کړې ده چې د اوکراین په جنوبي سیمو کې ښکاره جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي چې روسي ځواکونو د خیرسون او زاپوروشیا په سیمو کې ملکیان نیولې دي، شکنجه کړې دي او په جبري ډول یې خواره واره کړې دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي. او سجی رڈو پا منسانی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. اولان دی پا خبرونه کی دا طالبان پا تراو دا امریکا دا بحرانوی و چوارو دا ویسارت دا ویان چرگنده ونی لرو.
خپل یاد وادي تجمنیو چې نشو کولای لیوی داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریدکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالی اړیکې ودرو.
په کونړ کې د لسګونو میلیونو افغانیو یوه برېښنایي نوې پروژه چې د مځکو د خړوبولو لپاره وه کار نه کوي.
چا په ځمکه کې لګېدلې ده، هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ یې عریضه کړې ده.
په روزګان کې هم سختې وچکالۍ خلک ځپلي.
په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبان دې له افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړ جاړی نشي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یې یرغمل کړي عادي اړیکې نشي ساتلی. د هغه په خبره طالبان باید له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي تر هغه چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي. ښاغلی پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته درناوی، افغان میرمنو ته د خپلو حقونو ورکول او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان د غژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړ شي. نیټ پرایس همداراز ټینګار کړی چې امریکا له هغو بنسټونو سره چې امریکایان یرغمل کړي نورمالې اړیکې نشي ساتلی.
خپل یاد وادي تجمنیو چې نشو کولی لیوی داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریدکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
مارک فریډریکس دوه کاله مخکې د 2006 کال د جنوري په 1 په کابل کې تختول شوی او باور دا دی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس و. دا په داسې حال کې ده چې روانونه په کابل کې یوه آسترالیایي خبریاله چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره یې کار کوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف او په زوره یې بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي یو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې. دا یو مهم پړاو و خو امریکا هڅه کوي د مرستندویو بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ژبنې نه دي پوره کړي. خو له بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد بیا وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا او افغانستان پورې تړلې دي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ هر څه د دوحې په هوکړه لیک کې واضح شوي.
هغه اسلامي امارت حتماً د خپلو خلکو غوښتنې په پام کې لري او نیسي او په خپل وخت په رسیدګي ورته کوي. کومې ستونزې چې پاتې وي د هغو د حل لارو په لور باندې ګامونه اخیستل کېږي. اوس اوس هم په افغانستان کې نظام سیاسي ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
سره له دې چې طالبانو په زولون ویلي حکومت ټول ګډونه دی او ټول قومونه پکې شته، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
یو شمېر افغان خبریالان او د بشر حقونو د څار سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله وروستي فرمان اندېښمن کړی دی. د بشر حقونو د څار سازمان د شتو د برخې مسؤله هیدر بار وایي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. یو شمېر افغان خبریالان بیا وایي د طالبانو تازه فرمان له خلکو د بیان د ازادۍ حق اخلي او دغه شان د رسنیو کارونه محدودوي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په نوي فرمان کې راغلي دي چې په حکومتي کارکوونکو له واقعیت لري نقد د سزا وړ دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقته لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمې په ورځ ناوخته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړی، په کې دانه دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم په کې واضح نه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان، د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل بولي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر لوري د غډول فرمانونه د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې په تیریدو له افغانانو د بیان حق اخستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤلې هیدربار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه شولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو پر وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell.
The Sino Rapuruno da Joredo la Amala da Foreign Policy da Khabaryale O'Donnell Niwal aw Data Arkawal Chbayd da Bakhani Tweet ukri aw pa yow video ke Khaymane ta Arkawal da Khabaryalano Pawrande Patakina Khkara Kawi da Maluma da Che Taliban da Bahrano Khabaryalano Pawrande Hausala Nalari Ustatulo la Para de Ra Sakhta da Che da Afghanistan Para Rikhtini Khabruna Jorkri Zaka Taliban de نه دی تیار چې آزاد رسنه د افغانستان پاړه حقایق خبر کړي.
هڅه مو کړه چې د دغو خبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نږدې یوولس میاشتې مخکې، له کله چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت یې د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
د بیان د ازادۍ په تړاو د بشر حقونو د سر سازمان پر طالبانو انتقاد کړی دی. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی طالب چارواکي دي د خبریالانو له څورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کاوه له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف کړه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د طالبانو د خوندیتوب نړیواله او بخښې د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبان باید د کورنۍ او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د خوندیتوب د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ته د ټویټ په کولو مجبوره کړې ده. ودانل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسیده په سبا د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنی خبريالې په توګه ثبت کړي. دا وایي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپور نه غلط دی. ودانیل وی بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هیواده ووزي. نوموړی د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19 له خپل میلمستون د ششترک سیمې کې د ملي امنیت و دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعت هم د خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا 4 شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې 4 زره جریبه للمي ځمکه به کرکیلې ته چمتو کیږي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د نصب له خاطره دا سیستم بې ګټې پروت دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د 1.9 میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې 4 پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4 زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس 1 جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې وایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکیلي جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګېدلې چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هیڅ پیاده ونه کړس کار نه کوي.
خاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوې هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چې په ځمکه کې لګېدلې دا سړی زمونږ یخن نیولې په مونږه عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي. مونږه شورا یې سره تنخړی وو او مونږ ته اوبه نه دی راکړی شوی چې اوبه زمیدار ته ورنکړی شي. د زمیدار نه بس هغه مجرم مونږ غواړو او هغه یوازې غواړو چې تا کور والا په خپل عاجز مشکل کې یختارې ځمکه یې تار د ځمکه شو نیولې ده او پیاده په 1 روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د 1.9 میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړې ځمکې به نوبو نه خړو بشي او مسلمانان به یو څه رزق ځان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته به مونږ بوسو دانې غنم ارزکو میوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د 4 واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې وو تر اوسه پورې غیر فعال پروت و. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي، انجینران راغلی دي، د هغوی بیا دوباره سروې کړی ده. د کار په باره کې چې کوم کمې وو یا دغه شرکت والا چې کومې کوتاهیانې کړې وې تقریبا هغه په سلو کې پنځه اتیا فیصده مکمل شوي دي، کتنه کړې ده. امید ده چې دغه کوم کمې د هغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کیدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډېرې په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال وستل شوی وی، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
په کونړ کې د څلور زره جریب ځمکې د خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا پروژه بې ګټې پرته ده. د اوبو په تړاو په دې خپرونه کې وړاندې له اروزګانه د خلکو فریادونه درسره شریکوو. خلک هلته اوبو ته حیران دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر یوه برېښنا کوټ د روسیې پر لپسې حملې په شاتم به ولیدي. بلخوا بریتانوي پوځي استخباراتو نن وویل روسي ځواکونو پر کراماتورسک او سیو یرسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیف وایي ځواکونو یې د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي ځل لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د وهلې هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیکه زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکا ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولټین کې د اوکراین د میکولایف ساحې د والي ویتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د وشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوې فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټن توغندیو وشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکران د پاوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکران ځواکونه په مرچلونو کې د مقابلې او د پوینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د ده په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرلپسې زلزلو له کاره او ژوندۍ ایستلې دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د دې سیمو اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالي اوسیدونکي فکر کوي چې شاید د غلطه په غرونو کې د لاوا یا آتش فشان د راپیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو یوه ډله واستول شي. نور په دې راپور کې
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکو سخت ویره ولیدي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې د را پیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دو تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي، او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی دی چې په ګا رئیس په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چمونه به سیمې ته استي چې نن بیا غو یو جلسه لري، په غو جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او د سنور چمونه استي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راسي، دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډیری قربانیان وایي په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
پروزګان کې سږ کال سلګونه زره جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پاتې شوې. د دغه ولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روزګان خلک چې د شاوخوا اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې هغه چینې هم وچې شوي دي چې له تیرو دوه سوه کلونو راهیسې نه وې وچې. نور په دې راپور کې
دا جړاوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی، د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي، کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخوره او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادی چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل.
دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیع الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال یې لس جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته شوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او ځمکې هم شاړې پاتې شوي.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه سږ کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلې و، سږ کام نه جواري کرلې دي، نه مو ماش کرلې دي، هېڅ شی مو نه دي کرلې. پر مځکه مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلې. په ټول والا کې د دوه پلو وب نسته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډی په وکو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډیر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې ځکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د اوچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه راوتي کړي دي، خیر وچ نه به یې موږ اوچېږي وته دې باد اوچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ پکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري خوره.
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ غن سب شوی پیغامونه خبرو، خو دمګړي هم ازادي رادیو ته څو تازه را رسیدلي پیغامونه.
محترمینو، زه د ولوسی تړوند پروګرام یو تن انجینر يم. یاد پروگرام په افغانستان کې تقریبا 15-15.5 زره کارکونکي درلودل او همدارازي په زرګونو پروژې نیمکارا پاتې شوې. چې بدبختانه دغه ناورین د جمهوریت په سقوط او د امارات پر اتاک سره رامنځته شو. فعلا دغه 15-15.5 زره کارمندان د دې په خاطر باندې چې د دفترونو حیاسي او د مسؤلینو له طرفه ورته مستقیم هدایت و استاسې به کارو ته کماف سابق باقاعده ورځي او وظیفه به اجرا کوي. و میاست یا اته میاست وظیفه اجرا کړې ده، اما اوس څوک ورته معاش نه ورکوي، حق حقوق نه ورکوي. د دغو کارمندانو غږ هیڅوک نه اوري، نه امارات غږ اوري، نه وزارت مالیه اوري، نه انکشاف جهاد اوري، نه کوم ډونر اوري، او نه هم بانکي جانی ورته جواب ورکوي او نه غږ اوري.
چته زموږ ځخ پر نړیوال بانک پورې ورسوي دا ډیره مهرباني، ولکه څنګه چې تاسو په جریان کې د نړیوال بانک یو لوی پروګرام چې د افغانستان په څلور دشو ولایتو کې پیل شوی و او تقریبا د 15 زره په شاوخوا کې کارمندان و بدون د شوراګانو د اعضا او د شرکتونو د اعضا څخه چې کار یې پکې کولم په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې، او واقعا یو لوی پروګرام و، عمل منپی پروګرام و، د خلکو په خوښه پروګرام و، خلک ترې راضي و. د امارت په راتک سره بیا هم نوموړی پروګرام مسؤلینو ته هدایت وشو تر څو خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د کال تر اخره پورې ادامه ورکړل شوه. متاسفانه تر اوسه پورې چې اته میاشتې کارکوونکو کار وکړ یو ورې په ماش هم ورنکل شو. بدین دوی دونه تقریبا د 1.5 زره په شاوخوا کې پروژې نیمکارا پاتې دي، او په دې کې هم ډېر د شوراګان اعضا و په قرض باندې کار کړی دي، دفترو کرایه پاتې دي، همدارنګه د موټرانو کرایه پاتې دي. نو که چیرته د موږ وخت دوی پورې ورسوئ چې دوی د خپل قرضونه دلته خلاص کړي، او دا برنامه یو واقعا عمل منپیه د خلکو برنامه وه، او بیرته دوباره شروع کړ ځکه د پروژې ټول د تخریب سره مواجه دي که چیرته کار پرې ونه شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو شمنو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو، د ښځو، نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې شمنو یو برخه ده. ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د دې شمن هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه د خلکو د وتلو حق ته په احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو اساسي ټوپ وکړي. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شان فریزر په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل تر دې دمه 10,000 کسان کاناډا ته په خوندي توګه راوستل شوي او نوی ژوند یې هلته پیل کړی دی. د شان فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تګ چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له ځنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال سلویر سره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې ده. ګڼو رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال ساور کړې ده. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوم دنګ غر دی. چار کال غرختونکی د دې غره لوړې څوکې ته خېشي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکاو، کروشیا، یونان، ډنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې دغه هیواد په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سربیاعظم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشری حقوقو د څار ډلې روسیا تورنه کړې ده چې د اوکران په جنوبي سیمو کې ښکاره جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خبر شو راغلي دي چې روسي ځواکونو د خیرسون او زاپروشیا په سیمو کې ملکیان نیولي، شکنجه کړي او په جبري ډول خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. روسي سرتیرو د اوکران په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزی باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکې سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خورازی په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توګي بيخي ګراندونو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسي. او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نوی مال اول زوړ مال راته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه اوړي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي. معنا حال مال مګر تن سره مخته اگر مې تندواله هن جاتې امر طالبان مشرانو څخه د هیلو لرو چې مشته وب معنا پیدا کی.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نشته، نو دغه ته د اسلامي امارت پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. خو دې وکړي شروع او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
څنګه ژر په خیر تکړه رادیو ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلې اور زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دی تر روان دي ټول د ګمرک دي ورور دی زیات دي پلا تنخواه دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه پارېږي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې دا د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخوري، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې لیشي، دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدره وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ڈاکٹر زاہد اللہ ساگر رہا بولے تسی دن کے ہم ز دعوی چې پاکستان راضی او په کابل کې زموږ لوړ فور چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي. د نبرو د سترو په حق له زه دا وایم چې دوه مقصد څه دی؟ ولې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دو د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دو با علت څه وي؟
السلام علیکم، اړیکه مې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي فرار و خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغره لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته زموږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، دیوای ام لخصنا دی په فصلات کې په ځان په زندانه کې ډېر په بیرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي. دی نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه غوښتم به چې دی په لټان دا کې پښتنه دا کې ډېر ظلم روان دی، چې خلک تباه شول برباد شول. مننه خدای په امان، خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نه صحیح وصله.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکی د غریب سیمې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د غریب سیمو کې یو بار راغلی ده. تقریبا په درو ورځو کې تر ډیر شپه شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلی او رقم وبا او رقم مریضي راغلې ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بیرته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري. تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي او مریضي نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او د درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشه کړي. والسلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالې چې کړلې دي او کالې چې دا جمنې اوس په شپږ سوه ته رسېدلې دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالې چې ورسېږم دا نرخې ډېر ټیټ دي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې مسلمانانو ته برته یو شی شي او خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاف ورسوالۍ کې زه د مساکلاف ورسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلاف سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه رقم ولګوي چې دا سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه د سړکان په جوړ کړي. دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. چې هر څوک نارې وایي که مړې که وځي، بس نارې وایي د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره هر سړی خواري کولی شي، هر سړی دغه خپل لاس پښې لري. ولې ایله نړۍ ته ځانونه شرموي، ته د پاکستان او شرمېږي. هغه هم دغسې هېواد دی، سړی دی، دغونه نارې نه وایي. د افغانستان خلک ولې ولې د نړۍ څخه نه شرمېږي چې هر یو پرادي کې نارې وایي زه د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره تر دغه مرستې چې راځي چې خلک یو ما ته نه ده رسېدلې، بل ما ته نه ده رسېدلې. زما هم رسندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي امارات ته مې هم دغه پیغام دی وروره چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو مسلمانانو اورېدونکو ته ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ږدوئ. نو ما ویلې دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړلی دا خلکو ډېر ترسړي دي مسلمانان، او د ټولو په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کاله کښې کرل شوي دي، او دا کاله قیمت ډېر ښته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوې فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کاله کښې برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید غم یې وخوري، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه مې کښې دي وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکونکي د رادیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي. اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان ورونو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام احمدی د هلمند مساکره ولسوالۍ ته دی ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشر یې کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیستي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پر دما د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کسل سیمینا او دما دغه خواسته د مسولو چارواکو نه چې موږ په علاقه کې د عزیز خان کسل په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی را ولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خوشخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړي.
سلام علیکم، نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې، دا زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې، خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیک نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نه شریعت راخستی دي، دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې که اسلامی کوپری ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، که دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري، په دغه خلک راپاري، دولتونه راپاري، مشت خمرسي ور باندې په یو باندې او بل باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې د موږ نشریات دغه کې د اولین غشت کې چې زه ستاسو سره په تماس کیم، نو ان شاء الله د میاشه د پاره به زه ستاسو ملګری یم کله چې ژوند دی او په خدای په امان. از موږ نیکی هیلی ډیر سلامونه تاسو ته ورسیږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم، زما په خلې کې ښاغلی د ځبن ولایت د نظام ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د ګلتو اور چارواکو کمیټه د امدا د چې دا د انجینر مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ یوز افغان کوئی دې دا دې تک نعمت برخمنې سي. نور تاسو وګورئ دا د سازمان کڅه چې موږ په تاسو کې د خواص په دې کمزوري حالت کې روان و او تم هم دې کې جزو پاتې ورکوي. نو دا کڅه چې فکر کوم چې به دې څه پر تراکت سي، نو که دا رقم عامه طالبان په څه سره کوي، نو دا ما په فکر د طالبان او د ولادت تر مفایل څخه یو لوی واټن یو لوی فاصله را مفایل سي. طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي، دا طالبان دا ولادت زومي کې ځای پیدا کړی دی، نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه در سره فاریکا کیما. دا طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي، دا غالي کاری دی خارجانو سره دا چې په رسمیت غو نه پیژنې، نو دی خارجانو غچ له موږ نه اخلي. نه هیله مداده چې د دې د خارجانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي، نو خوندي دی خلاص کې دی ک فشار اوري په خارجانو باندې، نو د موږ دی دغه د تار سر نه ګرځي. مهیل مداد چې د انجینر او لکان خوندي واړ خلاص شي. ډیر زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر خوندي او سربیره مو د نور ستونزو په اړه راته پریخي وو. د خوندي په اړه باید وایم چې طالبان الله هم تازه څه ندی ویلي، خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندي او پرانیستو تجمندي او جربه د ټولو نجونو پر مخ خوندي پرانیزي. تیر اونۍ درې سو ورځې پوره شوې چې نجونې لشپګم ټولګي پورته خوندي نه به برخې دي. دا چې له خوندي او پاتشو نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي، دغه محدودیتونه یې هیلې څومره مړاوي کړي، په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له ویز د کوون کې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نشه دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میڅوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي یا موثر تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سندون نه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو په خوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا و، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا.
ما همدا خبره کوله، موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بل اخر د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځي دروازې پرانیستي دي، ځکه کې د حجاب موضوع خلک ورسره مني، کې د ټولګي او جداوالي وی خلک ورسره مني، حتی د ښوونځي ودانی تاسو ویل چې سره جلاوي. نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره هدا اقل هغه ښوونځي خلاص شي چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایط کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو لپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ځای کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د اقتصاد موضوع نشته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي تروسه باندې.
بله، ورسته پښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو سره مخخه کو او بخې چې خبرې مو هم سره ډیر شولې. دا سی راپورونه دي چې هغه انجونې چې په کورونو ناستې دي، تاسو وای چې تاسو مطالعه کوي، آزاد مطالعه کوي، یا به هم د خونځي مزامین لولي، دوی وای له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي، ورسره په تماس کې، یا په کلیو باندو کې ګوري، په محفلونو کې ګوري، دا انجونې چې په کورونو ناستې دي، خونځي ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي، یا زمينه ورته نه ده برابره، رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي؟
کرشتیا وایم زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس ویم، پهلی خوس یعنی لږ زره شوق کب شوی دی، خو بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو وجیبه ده چې درس ووایو. یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي، دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته کړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مصیب دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې ما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مصیب نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مصیب نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو. یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو، بې اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه و. اوس چې یعنی همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي. همدغه خاطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم. تم سهار شړلې ماشام بیا بیارازم لکای تیم سازا شدلی ماشام بیا بیارازم دایم کان نست چی پر دی بازار بکا بیارازم کتی پس بین فلگی مورم سبایی